کاغذ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن نیمه او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار د پښتو دویم نیم ساعت خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. ترکیه نیت لري چې د داعش د افراطي ډلې نه د الباب د سرحدي ستراتیژیک ښار د قبضه کولو لپاره په زرګونو نور عسکر هم سوریې ته واستوي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات د ګوند شپږ ویشتو غړو نیت کړی چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. او د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ تشنج په داسې وخت کې زیات شوی چې اسرایلو هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوې حکومت به د اسرایلو زیات ملاتړ وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د ترکیې په مطبوعاتو کې راغلی دي چې په داسې وخت کې چې د ترکیې عسکر کوشش کوي چې د الباب ستراتیژیک ښار د داعش د افراطي ډلې د ملیشونه ونیسي، انقرې نیت کړی دی چې په زرګونو نور عسکر هم سوریې ته واستوي. په تېره میاشت کې د الباب په ښار باندې په حمله کې د ترکیې شپاړس عسکر مړه شوي وو. پرون د سوریې د ځنو یاغي ډلو استازو ویلي دي چې د اوربن نه د متواترو او دوامدارو سرغړونو سره سره به په قزاقستان کې د سولې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د سوریې په منځ چې د روسیې په منځګړتوب جوړیږي. په سوریې کې د یوې یاغي ډلې یو استازي ویلي دي چې د سولې په دغو خبرو کې به زیاتره بحث د هغه اوربند د ټینګولو او د سارنې په لارو چارو وشي چې د دسمبر په دیرشمه هلته په سوریې کې ټینګ شوی و. په امریکا کې په تاریخي لحاظ د جمهور ریاست د مقام د لوړې د مراسمو کې د سیاسي اتحاد او یووالي نښې نښانې ښکاري، مګر سکل د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د دغو مراسمو سره د مقاطع اعلان کړی دی. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات د ګوند شپږیشتو غړو نیت کړی چې د ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. او هم د خلکو د اراو د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې ښاغلی ټرمپ په داسې وخت کې د لوړې مراسم په ځای کوي چې په سلو کې یو پنځوس امریکایان د هغه د پالیسیو سره موافقه نه لري. د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ تشنج په داسې وخت کې زیات شوی چې اسرایلي مقامات امید لري چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس نوی حکومت به د ښاغلي اوباما د حکومت په نسبت د اسرایلو زیات ملاتړ وکړي. فلسطینیان له دې نه ویره لري چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ حکومت به په اشغال شوو سیمو کې د نوو کورونو د جوړولو سره چندانې مخالفت څرګند نه کړي او هم به د تل ابیب نه خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. پرون د آلمان مشرې انګلا مرکل وویل په دې لټه کې دی چې کله چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې هفتې په پای کې د لوړې مراسم په ځای کړي د هغه سره په بېلوبېلو مسایلو خبرې وکړي، مګر هغې په دې ټینګار هم وکړ چې د امریکا د نوي مشر د اختلافونو سره سره به بیا هم اروپا په خپل لاره روانوي. میرمن مارکل دا خبرې د غخلي ډونالډ ټرمپ د هغې مرکې نه وروسته کړې دي چې په هغې کې هغه یو ځل بیا په ناټو کې د اروپا په ځنو مشرانو اعتراضونه وکړل او هم ښاغلي ټرمپ ویلي چې آلمان د مهاجرو په برخه کې په خپلو پالیسیو کې تاریخي اشتباه کړې ده. د آلمان مشرې میرمن مارکل ویلي دي زه فکر کوم چې موږ اروپایان خپل سرنوشت په خپل لاس کې لرو او زه په ډیر قوت دا وایم چې موږ ټول به د هغې دپاره متحد یو. میرمن مارکل دا هم ویلي دي چې د اروپایي اتحاد ویشت غړي ملکونه به د برطانیې د وتلو نه وروسته هم متحد پاتې شي. د امریکا پولیس وایي چې د اورلانډو د کلب په خلکو د حملې د هغه وسلوال سړي عمر متین میرمنې د دغې قضیې په تحقیقاتو کې د عدم همکارۍ په الزام زنداني کړې ده. دغه وسلوال سړي د اورلانډو په یوه کلب کې په خلکو ډزې وکړې او په هغې کې نه حاصل ویښتنه مړه او د پنځوسو نه زیات زخمي شوي وو. پرون د امریکا لوی سرنوال لوریتا لنچ هم سان فرانسکو ته نږدې د نور سلمان د نیول کېدلو خبر تایید کړ. او د ترکیې مطبوعاتي رپوټونه وایي چې د هغه ملک پولیسو هغه وسلوال سړی چې د نوي کال په شپه یې د استانبول د ښار په یوه کلب کې نه دېرش تنه قتل کړي وو نیولی دی. دغه وسلوال سړی د استانبول د ښار په یوې سیمې کې په یوه کور کې د پولیسو د خاصو عملیاتو په وخت کې ونیول شو. یو رپورټ وایي چې هغه د خپل یوه ملګري په کور کې وو چې زنداني شو.
د
ترنو اوردونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه اوریدل. او وسته خبرونه لومړی مطلب، په کندوز کې نامنوي او تعلیمي ادارې شونځي او د کندوز په ښار کې د لوړو زده کړو خصوصي تحصیلي ادارې لستونو سره مخ کړي دي. د خصوصي پونتونو مسایل وایي چې دوی له لرې سیمو څخه خصوصي پونتونونو ته راځي، خو د جګړو له امله د دوی زده کړې ټکنۍ کېږي او کله کله ورڅخه ازموینې هم پاتې کېږي. د یو خصوصي پونتونو استادان وایي چې که نامنۍ همداسې دوام وکړي کېدای سي د خصوصي لوړو زده کړو د مرکزونو ستونزې زیاتې سي. د سیمې یو تن فعال اوسېدونکی عبدالرحیم وایي چې همدغه نامنۍ ده چې په تحصیلي ادارو او ښوونځیو کې د تعلیم کیفیت خراب کړی دی. نور تفصیل ګلرحیم نیازمند د کندوز څخه راکوي.
په قندز کې د تحصیلي او تعلیمي ادارو محصلین او استادان وایي چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله د دوی تدریسي او د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخ شوی دی. په قندز کې د شیرزی افغان په نامه د یوې خصوصي تحصیلي ادارې اداري مرستیال ډاکټر شیرمحمد شیرزی وایي چې جګړو د دوی د تحصیلي ادارې تدریسي کارونه ټکنی کړي دي او زده کړو ته د محصلینو د پر وخت راتګ مخه نیولې. هغه وایي
تحصیل هغه وخت مخته تللی سي چې کله د خلکو مغز آرام وي، ذهنی سکون ولري. نو که استاد دې سیم تور ځای خو هم ذهنی سکون په بشپړه توګه نه لري، دا هغه مغزم جنگ خراب کړی وي. لکه څنګه چې دی په یو امن ولایت کې یا امن ساحه کې درس ورکولای شي، په نام نه ساحه کې په هماغه شکل درس نشي ورکولای. محصل هم نشي کولای چې هم روزه درس ته حاضر شي، ځکه چې د دوی په کلي کې، د دوی په بانډو کې، د دوی په سیمو کې همیشه جنگ وي. محصل هم نشي کولای چې په صحیح ډول باندې درس ته راشي، د استاد تدریس تک چې نه، د استاد لیکچر تک چې نه، دا هغه سره هم سل تشویش نه وي. نو په آرام ځین باندې درس نشي کولای. تم کله چې څوک په رمضان باندې درس کټین نه، اس وخت درس نس جذبولای چې جذب نس تحصیل کا خپل ټیټ، د تحصیل کیفیت خپل ټیټ جوړ سره.
د قندوز د یو خصوصي پونتون استاد عبدالرحیم اڅکزی وایي چې جګړه د محصلینو پر ذهن ناوړه غیزه کوي او محصلین هغه څه چې لازمه ده د استادانو له لیکچر څخه زده کړه نشي کولای.
هر کله چې امنیت موجود وي نو الته خلق کولای شي چې خپل بچی په آرام فکر تحصیلي یا تعلیمی نهادونو ته واستوي. کچېره امنیت موجود نه وي نو دلته اول مشکل دا ده چې دوی چې کله د کوره راوځي نو دوی پلار و مور و کورنۍ په دې تشویش کې ده چې زما زوی لاړی، دا به څنګه رسېږي او هلته چې درس ویل بیرته به څنګه راځي. تحصیلي او نهادو ته راتګ او بیرته کور ته تګ دغه مشکل کولای شي چې د دوی په رویاتو باندې هم تاثیر وکړي. نو دوی چې کله درس ته کښېني هغه درس ښه نسي اخیست کولای.
د قندوز له وروستۍ هغې جګړې را په دې خوا چې نیم خار وسلوالو طالبانو نیولی وو، په دغه ولایت کې خلک د امنیت له لورې مطمئن نه دي. یو شمیر تحصیلي ادارو ته له جګړو وروسته ځکه محصلینو مراجعه نه ده کړې چې دوی اندېښمن دي چې زده کړې به ترې په نیمایي کې پاتې شي. په قندوز کې د دولتي دارالمعلمین استاد زلمی طاهر هم وایي چې په ناامنیو کې د تحصیلي ادارو نصاب سم نه تطبیقیږي او همدا علت ده چې د زده کړو د بهیر کیفیت ټیټیږي.
د تعلیم لپاره لومړنی شرط ده چې باید انسان د صلح احساس وکړي. دا چې په افغانستان کې ډېر پوهنتونونه کې زیاتره کسان ځوانان ځانونه محفوظ نه ګڼي، هغه خاص عوامل لري. کله چې ناامني موجود وي طبعا دغه نصاب سره نه تطبیقیږي، هلته درس موجود نه وي، هلته ځوانان ځان محفوظ نه ګڼي، ژوند په خطر کې، ژوند د ګواښ سره مخامخ.
په قندوز کې له دولتي پوهنتون او دارالمعلمینونو او انسټیټیوټونو پرته 15 د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارې موجود دي چې په زرګونو محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برتانی د ټایمز او جرمنی د بلډ ریسپانس ته په مرکو کې له اروپا سره د امریکا په اړه خبرې کړې دي. ټرمپ په دې مرکو کې د سوریې د وضعیت او د خلیج هیوادونو د حالت په اړه هم خبرې کړې دي.
خاغلی ټرمپ لومړی د جرمنی پر صدر اعظم نیوکه او بیا یې ستاینه وکړه. هغه وایي صدر اعظم انګلا مرکل خپل هیواد ته د 1 میلیون مهاجرینو په منلو یوه خرابه تیروتنه وکړه.
زه صدر اعظم مرکل ته ډیر احترام لرم، فکر مې کاوه چې هغه یوه تکړه مشره ده، خو هغه یوه ډیره خرابه تیروتنه وکړه او هغه دا و چې د هر ځای څخه ورغلي غیر قانوني خلک یې دننه کړل. اصلا هیڅوک نه پوهېدل چې دا خلک له کومه را روان دي.
ټرمپ دا ادعا هم وکړه چې د جرمني موټر جوړولو شرکتونه تعادل نه ساتي، ځکه په امریکا کې ډېری جرمني موټر شته خو په جرمني کې ډېر کم امریکایي موټر ویني. هغه ویل امریکا نږدې 800 میلیارد ډالر په کال کې په دې تجارت کې د لاسه ورکړي دي. ښاغلی ټرمپ په دې هر اړخیزه مرکه کې د ناټو ستونزو ته هم اشاره وکړه.
اول د دوی تاریخ تیر دی، ځکه دا کلونه کلونه پخوا جوړه شوې ده. دویم، غړیو هیوادونو خپله سهمیه پوره نه تادیه کوله.
ټرمپ د آزاد سوداګرۍ په برخه کې رضایت څرګند کړ، خو د همدې آزاد سوداګرۍ په وجه رامنځته کیدونکو ستونزو ته یې اشاره هم وکړه.
خلاص سرحدونه ښه دي، خو تر ټولو زیات امنیت ګواښي. د تجارت لپاره ښه دي، امریکا ترې ګټه هم پورته کړې ده. موږ د چین سره په سوداګرۍ کې په سلګونو میلیارده ډالره کسر لرو او 815 میلیارده ډالره تجارتي کسر د نړۍ سره لرو. پوښتنه دا ده چې دا تصمیمونه څوک نیسي.
ډونالډ ټرمپ د آزاد سوداګرۍ په بحث کې داسې څرګنده کړه چې غواړي د برېټانیا سره ډیر زر آزاد سوداګري پیل کړي، او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن سمدستي د دې اقدام هرکلی وکړ.
دا ډېر ښه خبر دی چې امریکا غواړي له موږ سره آزاده سوداګري ولري او هر څه عملي کېدل غواړي، او ډېر ښه دی چې دا خبر د امریکا د منتخب جمهور رئیس ترامپ نه اورو.
د مرکو په پای کې ښاغلی ټرمپ په سوریه کې د خوندي ساحې مشخص کول وغوښتل او وی اجازه ورکوي چې د خلیج هیوادونه هم نقش ولري. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري د میاشتې په 16 نیټه د کانګرس ماړی مخې ته د وفاداری لوړه وکړي او د امریکا 25م جمهور رئیس پسی. دغه مراسم به په درسته نړۍ کې په میلیونو خلک د ټلویزیون لاري وویني. په تاریخي لحاظ د امریکا د جمهور ریاست د لوړی مراسم د قدرت د سولیز انتقال نشه ده او اکثره سیاسي بدلون منعکسوي. د امریکا ژ خبریال جمبرون په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
دا د امریکا د ډیموکراسۍ دود دی چې دومره زور دی لکه په خپله چې جمهوریت دی. د یو نوي جمهور د وفاداری د لوړی مراسم د یوې دورې ختم او د بلې دورې پیل دی چې په ښه او بد وخت کې وي. فقید جمهور رئیس فرانکلین روزویلټن په 1933 کال کې د ستر اقتصادي انفلاسیون په وخت کې د وفاداری لوړه وکړه. د امریکا د 2 جمهور رئیس فرانکلین روزویلټ وای:
Let me assert my firm belief the only thing we have to fear is fear itself.
لومړی له هر څه نه اجازه راکړئ خپل کلکه عقیده څرګنده کړم چې وازانه شه موږ ورنه ویره لرو. هغه په خپله ویره ده. د امریکا 15 جمهور رئیس فقید جان کینیډي په 1968 کال کې د امریکایانو نوې نسل کار کولو ته وهڅوه او وای:
And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
او زما هم وطنانو امریکایانو، پښتنه مکوي چې تاسو هیواد د تاسو لپاره څه کوي، پښتنه وکي چې تاسو د خپل هیواد لپاره څه کوي. فقید جمهوری غوښتون کې رونالد ریګن شل کال وروسته قدرت ته ورسید چې د حکومت کوښنې کېدو وعده یې کړې وه. د امریکا څلوېختم جمهور رئیس رونالد ریګن ویل:
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
په دې وسانې ستونزه کې زمونږ د مشکل حل حکومت نه دی، حکومت ستونزه ده. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د نومبر په میاشت کې د خپل بری نه وروسته د بری په دوره ووته او ژمنه وکړه چې د خپل انتخاباتي مبارزې وعده به پوره کوي. ډونالډ ترامپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written. We do not know what the page will read.
په رښتینه توګه دا یو احساساتي وخت دی چې ژوند وي. لاسي نسخه لا تر اوسه نه ده لیکل شوې. موږ نه پوهیږو چې سبا ورځ به کومه پاڼه ولوستل شي، مګر په اوږده موده کې د لومړي ځل لپاره چې په څه باندې موږ پوهیږو، هغه دا دی چې دغه پاڼې به ستاسې د هر یو له خوا نه ولیکل شي. دا یو حرکت دی. څارونکی جان افوټیر انوای هیواد د ترامپ د بری په درشل کې ویشل شوی و او د نوي جمهور رئیس لومړی ستونزې به متحد کېدل وي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ د مرکز غړی جان افوټیر انوای:
I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say now as president, perhaps some of the differences we have on the campaign trail.
زه فکر کوم دا یو ډیر مهم فرصت دی واقعا په لومړي سر کې هیواد ته وانا کول دي د جمهور رئیس په حیث نو وای خای چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې موږ ځین اختلافات درلودل هغه نور هیر دي جان هودک نو وای په تاریخي توګه د جمهوریت ریاست د مقام د لوړی مراسم هغه لحظې دي چې د دوام او دیموکراسي په روحیه سره د سیاسي مبارزې احساسات یوې خوا ته ایښودل کیږي د بروکینګز د انسټیټیوټ غړی جان هودک نو وای
پرزیدنت اوباما ویل راید ان ا کار وذ پرزیدنت الیکټ ترامپ ټو د یو اس کیپیټل فرام د وایټ هاوس اند peacefully hand over power and
جمهور رئیس اوباما بعد منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په موټر کې لسپین مانې نه د کانګرس مانې تراشه او په سولایي زتوګه قدرت لګدوي او خپل ځیناسته ساری نه هغه ځیناسته چې دغه مګر سره لدی د ځیناسته د وفاداری لړکوي دا په نړۍ کې چیرې نه واقع کیږي او دا په دې هواد کې یو مهم نمایښت دی سارون کا نورم اورنستین ان وای ټرمپ په دې شهرت لري چې د خپل انتخاباتي مبارزې په وخت کې بیل تهرینه وینا کوله مګر د دوه د لوړې د مراسمو وینا به څنګه وي د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ غړی نورم اورنستین ان وای
انوګرل اډرس از جنرالي کرافټډ اند ریټن ان اډوانس اند پرزیدنټس رید دیر انوګرل اډرسز
په عمومي توګه د لوړې د مراسمو وینا مخکې په هنر لیکل شوی او جمهور رئیسان خپل د لوړې د مراسمو وینا لولي آیا ډانلډ ترامپ به لیکل شوی وینا ایسته کړي او خپله وینا به پیل کړي موږ دلته په نه پلان شوي ساحه کې وو نږدې د ډانلډ ترامپ د امریکا 45م جمهور رئیس شي او د خپلې دورې په پیل کې چې لهجه استعمال کړي نو احتمال لري دا به د هغه ډول مشر په حیث وي چې ارزو لري شي معلومات ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د افغانستان د ملي شورا پر غړو باندې لمرګونو بریدونو ورسته ولسی جرګې د وکیلانو د امنیت د خوندیتوب لپاره افغان حکومت ته د لا زیاتو امنیتي اسانتیاو د برابرولو وړاندیز کړی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټول امنیتي ادارې د ملي شورا د غړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د شو وړاندیزونو د عملي کولو پر سر په ګډه کار کوي پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر علیجدی راپورټ ده
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د خپل ژمنۍ رخصتیو په درشل کې چراتلونکو چهارشنبه پیلېږي د خپل امنیت په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې د افغانستان روان امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو ترسره کولو غوښتنه وکړه هغه افغان ولسمشر او امنیتی بنسټونو ته په خطاب وویل
در ارتباط به امنیت اعضای محترم شورای ملی
د ملي شورا د محترمو غړو د امنیت په تړاو په پلازمینه کابل او ولایتونو کې او د مرکز او ولایتونو ترمنځ لوی لارو کې چې خامخا به وکیلان د خپل موکلینو د لیدلو لپاره قربان سفرونه کوي باید په دې برخه کې کلک امنیتی تدابیر ولري
همو تدابیر امنیتی شدید خود باید داشته باشند
د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسون رئیس عبید الله بارگزی ویل چې د ملي شورا د غړو د امنیت د خوندیتوب لپاره د دغه جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون په همکارۍ له لوړ پوړو امنیتی چارواکو سره په دریو برخو کې موافقه تر رسیدلې دي ښاغلی بارگزی ویل د دغه موافقه لمخې د افغانستان د کورنی او چارو وزارت هغو وکیلانو ته چې د مرمۍ زد یو یا دوه موټر لري خو رسمي اسناد ورسره نشته ځانګړي کمپیوټري کارتونه ورکوي چې په سړکونو باندې د ګارنیزون او نورو امنیتی ځواکونو لخوا ونه درول شي هغه د غرازول
د هر وکیل صاحب د پاره چې دوی د رئیس جمهور سره په دې کې مشوره لري څلور باندېګاران باید نور ور اضافه کړي ځکه په څلور باندېګار د وکیل د ځان حفاظت وساتي او که د کور حفاظت وساتي درېم د هغه وکیل صاحبانو کورونه چې تر اوسه پورې هغه تحکیمات نه لري د هغوی د پاره سیمټي خښتې او هغه دروازې هغه موانع چې څه امکانات لري دولت یې په نظر کې ونیسي فقط دغه وا گزارش موږ دوی پر دغه درو ټکو فیصله سره کړې ده
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای ټول امنیتی بنسټونه د ملي شورا د غړو د امنیت خوندیتوب لپاره د شوې وړاندیزونو د عملی کولو پر سر په ګډه کار کوي د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی امریکا غته ول
دغه پیشنهادات او هغه وړاندیزونه چې مدرسه ویری دا غوی له خوا هم شورا له خوا هغه ټول د چیرین لاندې وی او ک چیرته تمهیز وکونه کې دغه امکانات وی او مونږ وکولای شو چې دغه امکانات دوی ته برابر کو خو په دې شک نشته چې هر اقدام به دوی د امنیت لپاره به ضروری نو وړاندیزونه سوي مونږ به دا ټول څیړو او بیا به د امکاناتو په چوکاټ کې به حتما دوی سره په خبرو اترې کې یو او دوی لپاره به هغه ټول اقدامات لاس لاندې ونیول شي چې څو دوی اندېښنې لري شي.
د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي چې د روان کال د جدي میاشتې له پیل راهیسې په کابل او ولایتونو کې د ملي شورا پر یو شمېر غړو مرګونی بریدونه وشول. د دغې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د ولسي جرګې د غړي معلم میرولي خان پر کور برید وشو چې په نتیجه کې ښاغلی میرولي ټپي شو او د کورنۍ دوه غړي او دوه ساتونکي وژل شول. له دغه برید یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو چې پکې د ښاغلي بهشتي په ګډون څلور تنه ټپیان شول. همداشان د ولسي جرګې وکیله رحیمه جامی د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل ښار په دارلمان سړک کې د ځانمرګي برید له امله ټپي شوه او په همدې ورځ په کندهار کې د دغه ولایت د والي په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني او د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا په ډیرو ایالتونو کې سړه هوا لا پسې سړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې چې د هوا کچه دا سانتیګرید په حساب لس درجو ته رسیدلې ده. پام وکړئ په دې اړه د آشنا ټلویزیون رپورټ ته.
د ناسا د فضایي سفینې د الوتنې مرکز تازه ګرافیکي انځورونه ښیي چې څنګه کاربن ډای اکساید د 2014 کال د سپتمبر او د 2015 کال د اگست میاشتو په اوږدو کې د ځمکې پر محور حرکت کاوه. دغه معلومات د ناسا د او سی او دوه سپوږمکۍ څخه ترلاسه شوي چې په 2014 کال کې فضا ته توغول شوې وه. ناسا وایي چې دغه معلومات له ساینس پوهانو سره د هغه څه په اړه ډېره مرسته کوي چې دوی کاربن فلوکس یادوي. ورسره د هغو لارو چارو په اړه پوهاوی زیاتېږي چې له مخې سمندر او ځمکه کاربن جذبوي. اوسمهال سمندر او ځمکه د هوا نیمای کاربن جذبوي. ناسا تمه لري چې د نویو معلوماتو له مخې دا معلومه شي چې کوم ایکوسیستم د کاربن په جذبولو کې ښه عمل کوي. پر همدې حال په کالیفورنیا ایالت کې څېړونکو د میتان پر غاز یو لړ نوی تحقیقات پیل کړی دي.
سو میتان از ا وری میتان یو ډیر پیاوړی غاز دی. د کاربن ډای اکساید د غاز په پرتله 28 برابر پیاوړی دی.
ساینس پوهان لیدل چې د میتان په اندازې کې ډیر والی راځي او ورسره سم فضا کې خپري.
یا سو افټر اباوت په فضا کې د نږدې لاسو کلونو رکود وروسته میتان په 2009 کال کې په ډیرېدو شو او تر هغه وروسته اوس موږ د هغه د دوامدار زیاتېدو شاهد یو. حتی په وروستیو دوو کلونو کې یې سرعت چټک شوی دی.
څېړونکي د میتان غاز د میزان زیاتېدلو علت څاروي او د دامدارۍ سرعت بولي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون.
درنو اوردونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. د دری برخي همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. یو بلن وخت کې خبره خبرونه تاسو ته پیل کړی. تاسو زموږ سره اوسئ.